السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن پنځشنبه ته چونګار شلم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخفری. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډیر ملکي تلفات ثبت شوي دي. په غزنی کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو د کوچنیانو د وضعیت په اړه هم راپور لرو او د دې تر څنګ نورو مهمو موضوعاتو ته هم ستاسو پام را اړوو. خو تر دې هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي روانه میلادي میاشت په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې وګوري. د برېټانیا حکومت وایي درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې 11 ده په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړه شمېرې ده او هغه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
روانه میاش ډیره خنړای او په دغه میاش کې مختربل هر میاش په یواز په دیل 13 ورځې کې ملکی تلفات درلود. اند څلور سو 50 په شاوخوا کې ملکی تلفات سب شوی دي.
د ښاغلي تسل په وینا اتیا ولسی وګړي وژل شوي او نور ژوبل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د سفارت ویان چین نومې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو ښاغلی خلیلزاد په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یو پلان شوي غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد تیرې سیشن بي پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمع هستند که
څو ورځې وروسته په چین کې سره کینو د پاکستان او ایران په ګډون گاونډي هیوادونو استازي هم راځي چې په دې غونډه کې به هغوی هم واڅو چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه کتنه کړې و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تونلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به د پښتونخوا ایالت په کوز دیر کې د خپل کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال کې وروسته له هغې چې له افغانستان نه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی. خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله په کور دننه د ټوکېدلې سخت دریځۍ قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال د صدراعظم په توګه دنده پیل کړه. واشنگټن ته د هغه لومړنی سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کړي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي. وي. د خبره شوی خبر پانی لمخ دواړه مشران بلې ترهګری په وړاندې د مبارزې دفاع انرژي او سوداګری په ګډون پر یو لړ مسایلو چې هدف دی یوې سولیزې جنوبی آسیا لپاره د شرایطو برابرول او د دواړو هیوادونو ترمنځ پایدار شراکت دی تمرکز وکړي. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ترامپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. په پاکستان کې د یو مسافرلوونکي ریل ګاډي او یو باروړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمیر 14 ته اوچت شو. په دې پیښه کې چې نن سهار پاکستان په ختیځ کې پیښه شوه، اته اویا تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د پولیسو یو مشر عمر سلامت وویل د ریل ګاډي له لاهور څخه بلوچستان ایالت ته په لاره و چې رحیم یارخان خارګوټي ته نږدې د ولهار د اورګاډي په تمځای کې له یوه باروړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. چارواکي وایي د پیښې علت تر اوسه د څرګن. د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتۍ په هورمز تنګ کې د تیلو دی وی برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هیواد یوې جنگي بیړې مخاوني ولا. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداري ورکړی چې په جبل طارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري زوق لخوا د تیلو دی وی ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې جواب پرې نګدي. د برېټانیا حکومت نن په یو خبري کړي بیان کې وویل چې درې ایراني بیړې په هورمز تنګ کې برېټانوي هریټج کښتۍ ته نږدې شو او د هغه د مسیر د بدلولو هڅه وکړه. د بیان لمخې په سیمه کې تناوی ایچ ایم ایس مونتروس جنگی بیړی د دغه کشته او ایرانی کشته په منځ کې ځان واچاوو. ایرانی لوري ته شفاهي خبرداري ورکړ چې په نتیجه کې هغوی لری شول. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او ولستلای سي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډېر ملکي تلفات ثبت شوي دي.
روانه میاشت ډېره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
په غزنی کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو کوچنیان په څه وضعیت کې دي؟
سبا به یو بل لاسه ورکړو نو راځئ موږ ته دا مکتب پرېږدو ولاکه دا بدلې څلور شپې غټ غټ هلکان دي ولاکه ورکړي.
د کابل اوسیدونکو له اداري فساد شکایت کوي.
فساد شته په مقام کې، په سرانوالي کې، په دولت کې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی خبريږي. لمر سره اوسې. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي پروانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړ شمیر دی. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غواړي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته په پام سره د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي. فکر کوم چې زموږ د کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایی حمله وکړه چې په کې د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
ډیره بخښنه غواړو چې دلته یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. موږ غوښتل چې تاسو ته د په دې اړه یو راپور خپور کړو چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلې چې روانه میلادي میاشت چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر هغه وخته چې دا تخنیکي ستونزه حل کېږي موږ به خپل بل راپور ته ولاړ سو. په غزنی کې د ورستی خنړی بمی چاودنې د وجلسیو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې په جګړو کې د ماشومانو ژوند ته پام وړول سي. دا په داسې حال کې ده چې ډیره وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباری کې کوچنیان وجل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په دوها کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د امګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبې په ورځ په غزني کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمې برید یو سل یو نوي کسان نو تمر جوبله واړوله چې ډیرای قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمید الله هم دی. ولس کلن حمید الله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمید الله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکېل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمید الله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو راڅخه واخیست. دا حمید الله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مو ولې د ښوونځیو ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او زموږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید سوله امنیت راشي، دا جنگونه باید ختم شي، شاګردان باید درس ووایي، مدرسې او دا شیان باید بمبار نه شي.
عبدالمالک چې تل بله کوره له حمید الله سره ګډ ښوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، ښوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځله مو په غزني کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې دې زموږ وژنه بس کړې.
قرآن شریف به مو راړ بل جماعت اشکي، ما خپل کالي اغوستلو، دی راشکي ووت چې مزه شال خوب سره ووتله، د علما چابک ما بغل پي سو کمه امید لا ودرېږه، د نه راتېرېدو ایته برخښه کې راشکي سپور سو، چې دی رسېدو هغه چاودنه وسه،
دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزني په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمې چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
و مو اوریدل چې په غزني ولایت کې د وروستۍ حملې وروسته د ښوونځیو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بیره لري. اوس هم ورځو خپلې لومړۍ موضوع ته چې مخکې مې درته اعلان کړی و. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ د سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. راپور اکرام الله اکرام وړاندې کوي او دا راپور د یوه قرباني په غږ پیلېږي.
پکازه پاتې شوی ما بل هیڅوک نه دی پاتې شوی. له ټولې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې شوی کس
په جیرون کې لس نیمې بجې
د میدان وردګ د جغتو اوسیدونکی مسیح الرحمن چې 38 کاله عمر لري وایي څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې په کې د ده د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
د ما ټوله کورنۍ چې یوه د ما میرمن وه او څلور میلران وې او درې مې زامن وو او څلور دانې د دوو کاکاګانو لورانې مې وې چې هغه په دوو خاطر دلته د ما کور کې راغلي وي چې د ما د میرمن او کډه ونه ډر شي ونه بیریږي، ځکه نارینه څوک موږ په کور نه درلودل بل څوک نه. هغه بیچارهګانې مو ورته شهیدانې شوې او کور هم کاملا د مایل ولاړ.
حدڅه مو وکړه چې د مسیح الرحمن د دغه ادعا په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان له ژمنې سره هم خبرو ته حاضر نه شو. مسیح الرحمن وای لدی پی خورست کابل تلال او د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسون تر اتسنګي غنو نړیوالو ادارو تخپل درد ورسوه، خو د خبره لا هم په لرو پرتو سیمو کې د ملکی مرجوبله لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وای په تیرو لسو ورځو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1450 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شمیر کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
دا په ټوله معنا باندې د جنګي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشری جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه دا وي چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړي په مجموع کې ټولې هغه غاړي چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
خغل تسلوی د مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو او افغان ځواکونو د هوایي حملو او شپنۍ او عملیاتو له امله رامنځته شوې ده. تازه د میدان وردګ په مرکز او د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو او شپنۍ او عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونه ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر ورسي وګړي مړه او ټپیان شول. د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتېږي چې د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښودلې چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وشي، خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي اراده موجودیت نه لري. د دې کمیسیون کمشنر موسی محمدی ازادي راډیو ته وویل
گفتگوها بر سول وجود
دی وای د سولې لپاره خبرې او حد سي روان دي، خو په خارونو سیمو او کلیو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي اراده موجوده نه ده. موږ هیله مند یو چې دا دوه موضوعګانې د یو بل تر څنګ یو ځای مختلف شي او موږ د تاوتریخوالي د کچې د راکمېدو او بل اخره د اوربند شاهدانو اوسو او نور هیڅ ملکی تلفات ونه لرو. دی غوښتنه کوي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکی مرګ ژوبلې مخه دي ونیسي. السلام علیکم، ازادي رادیو کابل.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نا هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده ازادي رادیو پا وی پانه کی ببینه azadiradio.com.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د هلمند په کجکی کې یو شمیر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکا ساتي. زموږ همکار الیاس دایي کجکی ته تللی دی او د هغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار سره یې خبرې کړې دي او په لومړي سر کې یې د هغو کورنیو د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
ما د دوی ږغ د مرکزي ادارې پرې رسولی دی. نکشی مشکلات الان تا من است مشکلات با اوایی دارکنی چه آقای مقدای مواد دیده پر با اوایی تحریکی را انتقال کی خود پده؟ او دوام دا کلینیک پرن با داغی که کلینیک ستا دا اختر ستا دا واستا مگر سه داغا پا دوا کستا چه آقا کیپیت دوا سکم دی دوام او پاتسو دا دی کمپنی کاشی سوست دی په دې سبب سره چې دلته پرچاوا راوښېده د پرچاوا چې وشه شي انشاءالله د دوی کارونه به پرمختګ وکړي او شابک بشي او پاتس د کجک په ولسوالۍ کې که نظامي ځواکونه دي که امنیتي که پولیسي میندې دي که محلي پولیس که اردوی میندې دي که امنیتي میندې دي که محافظه جامعه ده دا ټول خپل مابین کې ډېر ښه مانګي او ښه یووالی لري او زه د دوی ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم. د دوی د خدمت د پرسونل څخه د قومندانانو څخه د ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه مانګي لري، ډېر ښه یووالی لري. د افغانستان د دولت د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کوي.
او پاتسو د مکتب مسله څه باندې یو کال کې ډبره کښ شو در سول معرف یو غیر سیاسي اداره ده. طالبان په سیمه کې په همدغه کجکی کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع د ودانی جوړې خصوصي په سیمه کې نه ده. د دې توپیر په اړه څه فکر کوي؟ ولې دا کار نه کیږي؟
کجکی په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس په اړه سوي دي د قومي شپنجورو په کومک په همکاري سره لکه په زمینداور کې او په کجکی کې سپلای کې په کجکی ولیا کې او په داخل ولسوالۍ کې هغه یله چې په هغه شا کې دی چې قرارداد یې د دغه مکتب د ډبرې د ایښولو کړی دی هغه په شا کې نه دی.
یعنې تاسو په دې کومه په ریاستو د لشکرګاه اداره مقصر نه؟
یا هغه ولایت مقام په دې کې دغه کې هغه دغه ځان کاژې هغه قرارداد چې د دغه مکتب کړی دی.
ولې ځان کاژې تاسو پوښتنه نه کړې؟
ما سره ته کوم تماس نه دی نیولی. نه
تاسو په کجکی کې د هلمند په کجکی کې مو د دغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار خبري واوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو ده ځینی کابل شاریان په دولتي دارو کې د فساد لزياتي دو شکایت کوي. دوی وایي تر هغه چې بډي ورنکړي مسؤلین یې کارونه نه اجرا کوي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی په وغونډه کې ویل د فساد پر وړاندې مبارزه د خلکو او حکومت په ګډو اقداماتو پورې اړه لري. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې اورو.
فساد استا په مکامه کې په سارنوالی کې په دولت کې اوس خدای وو کیسی فساد ورکشي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو لمخه افغانستان د نړۍ هاغه هواد دی چې په فساد کې کړ دی. نړیوال ټولنې په دغه هواد کې د فساد پر شتون خبري کړي او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. ده د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل:
قیمت فساد چیز مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی
ده. وویل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاس ورکړ هغه ملي او نړیوال باور وو. په کوم کانفرانس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي؟
تمرکز کوم
خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. د په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د امو سیند د 5م حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دغې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. اجمل آریان راپور لري.
سږ کال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د ادارې چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو 10 کلونو په پرتله سږ کال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تا 10 سال 15 سال اقدام آب د دریای تالخان، دریای کوکچه و د دریای آموز
سږ کال د امو د کوکچه او د تالخان په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هرې ثانیې کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متره مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 1500 متره مکعب اوبه درلودې، خو سږ کال په هرې ثانیې کې 900 متره مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري او دغه راز تیر کال موږ د تالقانو په سیند کې له 200 متره مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متره مکعب اوبه جریان لري. یعنی سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندوز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
و شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود
سږ کال د کندوز په ټولو کرنیزو او آبي ځمکو کې شولې کښت شوي دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو کې موجود دي او پر روان کال کې به د خانان له خپلو ځمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته مهال کې هغه شمیر د خانانو چې په خپلو ځمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمدین په دې اړه وویل:
از لحاظ آب هیڅ کدام مشکلی نداریم و شالیه ما فضل خدا کلګي آبي است، خوب است.
د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او له همدې کبله سږ کال په خان آباد ولسوالۍ کې ټولو دهقانانو شولې کرلې دي او د اوبو په اړه اندېښنې نه لرو. د امو د پنځمې حوزې د سندونو اداره د اوبو د کموالي او زیاتوالي په اړه هر کال د اوبو د ټولونو له لارې بزګرانو ته خبرتیا ورکوي تر څو بزګران د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړي اداره په کندز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي او د دغې ادارې د معلوماتو له مخې هر کال د امو د پنځمې حوزې د سندونو په کچه په حدود د 22 میلیارد متر مکعب اوبه موجود وي چې 15.3 میلیارد متر مکعب اوبه یې په افغانستان که مصرف کیگی. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا آزادی رادیو سر وسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري اوس هم یو سیمایز راپور لرو ورسته له هغه چې د سې شنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی د پاکستان د صدر اعظم له هغه سفر نه خبرې څرګند کړه چې امریکا ته ځي. سپین ماڼۍ پرون د عمران خان دا سفر تایید کړی دی. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې عمران خان به د جولای په 22مه نیټه له ولسمشر ټرمپ سره وویني. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ راپور کوي.
سپین ماڼۍ دا بیان پرون له هغه وروسته خپور کړ چې تر دې ورځ وړاندې یعنی د جولای پر 9مه نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اوتریګس د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې د عمران خان د امریکا د سفر په اړه ناخبرتیا وښودله. له دې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن او دارنګه په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر حکومت تنقیدونه او طنزونه وسو، خو پرون سپین ماڼۍ په بیان جاري کولو سره وویل چې عمران خان به د جولای پر 22مه نیټه له ولسمشر ټرمپ سره ویني. بیان زیاتوي چې ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کولو متمرکز وي چې دارنګه په هغه سیمه کې چې شخړه یې لیدلې سوله، ثبات او اقتصادي خوشحالي راوستل سي. په بیان کې ویل شوي چې په لیدنه کې به د ترهګرۍ ضد هڅو په ګډون دفاع، انرژي او سوداګري سره پر تړلو چارو هم خبرې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته پر خپل ویب سایټ لیکلي چې عمران خان به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای له 22مې بیا تر 23مې پورې د امریکا سفر کوي. بیان زیاتوي د جولای پر 22مه نیټه به عمران خان په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې اترې کوي. په بیان کې ویل شوي چې عمران خان به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د ستونزې د سیاسي حل په لړ کې د تعمیري خبرو اترو پر اهمیت د پاکستان د ژمنتیا یادونه کوي. دا به په واقع تر راتلو وروسته د عمران خان د امریکا لومړی سفر وي. نوموړی امریکا ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. امریکا پاکستان هغو ترګرو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا الزامونه رد کړي دي. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر ټرمپ د پاکستان فوجي مرستې ځنډولې وې، خو د افغان سولې په لړ کې د طالبانو له امریکایي او افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د خبرو اترو پیلېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات لږ څه مخ په شکېدو دي. امریکا او افغان چارواکو به تل له پاکستان غوښتل چې افغان طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
محمود خان خبرې کوم د کابل ولایت د احمد شاه بابا منسجین کې. ما اطلبانی احمدی ته کارونه د دې ښه کارونه وکړو او دغه کار وکړو. پاکستان سفاره کې 5500 روپۍ درې درې زره روپۍ سل سل ډالر دوه سوه ډالر خور غریبانو نه اخلي او زه نه ورته لګوي. خلک شپې دوه بجې ته راغلي نو خلک په راسې د ورځې اته بجې وزغه ته زه لګي دوه سوه ډالر د غریب تبا ده. خلک زه شپې شپږ شپې کوي موږ شله کېږي واده ده دغه کار وکړي. کارونه خو دې ډېر ښه کارونه روان کړي، خو دا کار روان ته ډېر سخت رشته د سفارت اخر کې وي بس ضرورت کېږي بس کله کېږي بدرنده ښه ازادي ربونه کوي زمونږ پیغام پوه شي. سلام
حسك النهار لجري الفريق خصائص شركة تماس كيما كم غندة كي كم سنجم كان فرانس تقابل كي بسات من بعد الجب على روان دي بسات خو ساو إنسان كي أوش ترسي غلي دي سيدة جري فورسواري كي دا حكومتي شاروا كي دا محلي پوليس كان نامو باني جي كهارا كور دخد تنجل ساو كالدارو فرغباني بيشي زمي آخر الجري فنامو باني ويداد جرا دا هارا مياش دا خلق و تراجي كي سوف وارمي كي دا زلم رسركي أو فزوري غمز مغاري ندارا مشتغاتي دا تلالغلي فساد دغه د دې بدل ته د سوي دي او کوم سوي نه دي کوم کوالي موږ نه دي پښې لري. السلام
اول
قدم کې خپل سلام علیکم. سلام نورستان غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ګرانه دا چې په کونړ ولایت کې د شهید او د معلول کورنۍ د 15 کال نه هغه د ماش نه پاتې دي بیچارهګان غریبانان دي د خپل هیواد د دفاع په خاطر باندې خپل دا خواجان دامونه د لاسه ورکړي. نه پوهېږم چې دولت هر ارګان ته هر ریاست ته هر وزارت ته خپل پیسې ورکولی شي او زمونږ دغه د بېوزله قشر ته همدې ته پیسې څنګه دی نشي رسېدلی کولی؟ آیا موږ د دې حقوقو نه برخمن نه یو او که نه دولت په موږ باندې سترګې پټوي؟ زه د یو بېوزله او مظلوم خپله د یو معلول په صفت باندې کوم د دولت د چارواکو نه دا غوښتنه ده خلکو ته خپل حق حقوق ورکړي. په احترام تاسو ورور شهزاده نازینه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلې او 4:30 بجې دي. نوریاس نوري د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یولسمه ده په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد اتصل ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې شاوخوا 80 وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینری په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیل زاد له کومو چارواکو سره کتلې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي توندلاری ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال له صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي واشنگټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کوي نه در څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي او یو بار وړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمېر 1400 تنو ته اوچت شو. دغه پیښه نن سهار د پاکستان په ختیځ کې پیښه شوې. 88 تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی دی. د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هیواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله.
ل نوریاس نوری څخه په مننه د خبرونو سرټکی مولا ازادي رادیو واوریدل. رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 12 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له ډلې 12 کسان د کاري مرکې لپاره غوره سوي وو او بالاخره تېره ورځ د دوی له ډلې لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړیو د نوي اجرایي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب علم یې د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب علم د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې او ډیسپلین یې نه دی مراد کړی. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې همدا شان د یو کال لپاره له آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی. پر ښاغلي عالم تور دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د کرکټ د ډیسپلین له قوانینو سرغړونه کړې. له همدې عمله د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د نړیوال جام له وروستیو دریو سیالیو هم وایستل شوی وو. خو آفتاب عالم تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د دوی په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوې ده. او د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبو کې د انګلستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د دغو سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبو کې نیوزیلند هندوستان ته ماته ورکړې وه.
تاسیز مشغله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو پارزښت خبري است.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه غیزه لري او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ولی ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري، یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره له خپل آهنګ سره هر څومره چې خواږه ویل کېږي هماومره قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لالولالو وایي؟
نه تا هغه لالولالو ورته صحیح نسم ویلی، داسې وخت هم راغلی دی چې مهم چې مقصد ویده سي، لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته لالولالو نشي ویلی. ورپسې د لالولالو په هکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته لالولالو وایي. په لالولالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډۍ وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیې سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وړي. د کابل اوسیدونکي وږمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپلو ماشومانو ته هغه لالولالو هم نشي ویلی.
که یوې ویده کې بل به تر راویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور چې دسي بل ته چغې وکړي چې الا دي، یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت د ما کوم یو ادعې راوتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه څوک کوڅه کې ده که کور کې ده، نه ته هغه لالولالو ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی چې مهم چې مقصد ویده سي، لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډېره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته یې وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي، د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تورپیکي چې دوه ماشومان لري له خپلو تجربو څخه وایي.
لالولالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم. کله چې زه ماشوم یعنی شیدې ورته ورکم او د هغه د خوب وخت شي، نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لالولالو ورته نو دا د ما په زوی باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کیږي. او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویښېږي، کله چې ما زوی ویښېږي نو ما چې زه لالولالو غږ کوم یو ځل چورتایم نو د ما زوی بیرته په آرامه سره ویده کیږي.
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالولالو ویلو عادت شي، بیا پرته له لالولالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي، نو دی خپل ماشومانو ته لالولالو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمون دی او څلور مې لورګانې دي اولادونه مې ورکی. ښه،
کله چې دا ویده کوي سره کوم ویده کوي؟
خو ما یو ځای کې اچي چې مور ته لاله سي سپیم خو په راځي ما غوړ ورته وایي ته پوي یا لاسو کو چې دا سي په داسې صورت هغه کې په مخه کې دا کې دا نو ما سي پریشانی وي ویده کی
چی ورته وایي؟
یا لالو ورته وایي کنه ته باندې خو را راځي خو ویده کی یو څو ما ته پوي ورته وایي چې لالو ما سي ویده کی
تاسو کله لالو وایي کې مور؟
نه نو هغه سي مې مور په هغه بلاته خو نه مونږ کله کړی
چې خپل بچی ته لالولالو وای او هغه ویده کی کنه بیا څومره آرام ویده کیږي څومره خوښیږي.
مثال لاس د خپل پندره دقیقې هغه به ما ویده کیږي او فکر کې پروت اما دې وګ نیولې ما سي پریشانی لري ویده کی.
اکادمیسین سلیمان لایق وای چې لالولالو نه وازې په افغانستان بلکې په ټول نړۍ کې د ماشومانو د ویده کولو پر وخت ویل کیږي، خو په دومره توپیر چې په هر هیواد کې الفاظ او بڼه فرق کوي. نو موري وای چې غواړي چې ماشوم له ژړا څخه غلې کړي نو لالولالو ورته وای، بیا رمیگی او خوبی بودی.
جالی او دا جنا کلا کلا بدین اطفالو که دل اصا نکی او راوی نگرزه وی تجاویز و ننیسی ساعتونو دوام کهی دا من دو تجربه ده. تفل ولی دل لوله متاثر کیگی او آرام کیږي که تاسو اطفال لیدلی دوی له د ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېر علاقه لري حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوئ سر خوځوي لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره له لودې هغه تابع ده دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي د هغه تر تاثیر لاندې راځي له لو او له رنګې نه د رنګې په کلمه خو پوهېږي رنګې چې هلک داسې وران شي چې یعنی تصمیم ونیسي چې زاړي به رنګې اصرار کول په ژړا ورته وایي نو د ده د رنګې دپاره یوازینۍ دوام دا له لو ده بشري کتلې ټولې تاسې ولاړ شئ له لاتین امریکې نه یې ونیسئ تر اسامبلیا تر دې چې په هر ځای کې داسې یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو نو ورته یې ښایي د للو
دا چې ماشوم ته د للو للو ویل په رواني لحاظ څومره اثر لري ولې ماشوم د للو للو په ویلو سره روحن آرامیږي او ماشوم ته په للو للو کې څه ډول الفاظ باید ویل شي دا مو د پوهنتون د استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس څخه پوښتلی دي ورته غوږ شئ
دا یو ډول زمینی او تربیتی تاریخی او اجتماعی اصطلاح ده سره نقل سوې ده د مور د عاطفې د انتقال لپاره او زموږ په فرهنګ کې د پیژندل شوې اصطلاح په خاطر موږ چې کله وغواړو خپل ماشوم له روحي او رواني او فزیکي اړخه آرام کړو د دغو اصطلاحاتو نه کار اخلو دې ته ورته ځینې نور هم شته دي دا د همغه اصطلاحاتو نه ده چې د کورنۍ عمومي فضا د ماشوم لپاره د آرامتیا په انتقال کې معنا کوي او تثبیتوي ځکه خو د کوچنیوالي نه موږ زده کوو چې دا کلمه د آرامش سره معنا لري او موږ ته راښودل کیږي زمونږ میندو زمونږ هغه کسانو چې اوس بیرته همدا کلمه د ماشوم لپاره کاروي د همدې کلمې تر روحي لاندې او فضا لاندې آرامش تجربه کړی دی خوب وړی دی
په ځینو سیمو کې مثلا کله چې یو مور خپل ماشوم ویده کوي او هغې ته للو للو وایي نو ځینې داسې کلمات پکې وایي چې هغه ویرونکي لکه للو للو پیشو مه راځه له غرو دغه شیان روانن په ماشوم څه ډول اغېز کوي
دا باید نقد سي دا زمونږ مخکنیو همدغه لړیو کې د روزنې په لړیو کې دا اصطلاحات وو داسې تصویرونه نور هم شته مثلا ځناور موجودات به خودل سي راځي پیریانو تصویرونه ورکول ویرول یو ډول خاص فشار راوړل د رواني اړخه دا په دې دلیل چې زر دغه کلمه تاثیر وکړي یا مور غواړي چې زر آرامش ته ورسیږي ماشوم یا ویده سي په دې خاطر باندې دا کلماتونه استفاده کوي دا تصویر معمولا غلط تصویر دی مونږ یو وخت کې زمونږ میندو او نسلونو سه روزنه کوله داسې فکر کوو چې په ډار باندې مونږ باور لرو د ډار له لارې نه کول شي یو څوک آرام کوو آرامش ته ورسو خوب ته ورسو یا دغه شیطنتي اړخ را ضعیف کو نن دا شی مونږ نه ورکی نن مونږ باید خاص ډول تعلیمي او تربیتی او شخصیتي روان پیژندنه استفاده وکړو مرسته وغواړو دا د ځینو ماشومانو لپاره کې ګټور وي چې هغه ډیر شوخ او ډیر زیات فعال دي د ځینو ډیرو لپاره ضرر لري او بد تمامیدلی سي هغه لحظې چې ورته په ژوند کې جوړیږي هغه ویرونکي لحظې وي د جرأت راکموي راتلونکي نالایقتوب او په ځان بې باوري همدې پورې راګرځېدلی شي هغه تصویرونه پورې راګرځېدلی شي چې د نړۍ نه مور په همدغه سن کې ورته ورکوي دا تصویرونه معمولا ښه تصویرونه نه دي
دغه للو للو سره نور څه رقم الفاظ وایي څه وایي چې په هغه باندې روانن ښه تاثیر وکړي
ورته مثبت تصویر د ټولنې مثبت تخیلات قوي تخیلات د ژوند راتلونکي لپاره د امید ورکوونکي تصویرونه باید په کلماتو کې ورته انتقال شي یو مراجعه دا چې موږ تاریخ ته ورځو خپل تاریخي روزنی سیستم ته ګورو دغه نه راخلو یو کوشش باید دوي چې د روان پوهانو او د چیرونکو د کار په نتیجه کې باید تربیتي نظام کې جوړ شي ومنځ راشي
کله چې یو ماشوم ته لالو لالو ویل کیږي هغه کوموري ک د کورنۍ نور غړي د ماشوم او د لویانو ترمنځ څومره عاطفي اړیکې غښتلي کیږي
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له خغه سره د خپل آهنګ سره خپل وخت سره د مور د فزیکی وضعیت سره د کلماتو د خې ادا سره د انرژي سره امید سره ویل کیږي هر څومره چې خوږ ویل کیږي هم عمره خوږ قوي او خې احساس لرونی اړخ ماشوم ته ورکول شي د روح او روان باندې ډیر ښه مثبت تاثیر کولی شي به هر څوک چې وي په هر چا کې فرق کوي خو د مور موقف او موقعیت به کاملا بیل دی لدی اړخه د مند لپاره فکر کوم په کار دوي چې د دغه کلماتو په کارولو وخت کې مثلا یو ځانګړی آرامش په چاپیریال کې ایجاد کی تر څو وشي کولای ته بهترین کچه پورې د ماشوم پر روان باندې مثبت تاثیر وکي او هغه صادقانه او پاک عاطفي چې موږ د خپل ماشومان لپاره لرو او ارزوګانې هغه پکې منعکس کوورته او دا ممکن دي چې ماشومان د انتقال نه وروسته د شخصیت جوړېدو مرسته وکړي.
کورنیو کې کارتونی ورته لګي یا یو بل ماشوم ته یو څه لګي چې د ماشومانو پر اړه لري دا ورته ماسر کې درسي کوي د خپلې مور للو للو
دواړه په خپل ځای للو للو د کم سن نه پیلېږي او د یوې رابطې نه پیلېږي چې مور سره لري اما هر څومره چې دا روابط زیاتېږي او درکوي ماشوم چې د کورنۍ نورو غړو سره هم رابطه لرم او هر څومره له سني اړخه تجربه په دې نړۍ کې کوي او په نورو پدیدو او د نورو پدیدو په تغییر او پیغام باندې پوهېږي چې دغه رنګونه چې بدلېږي څه پیغام لري زما لپاره دوی متوجه کوي ځان ته د دوه سره خپل پیغامونه درلودلی سي خپل تاثیرات د ټول په درلودلی سي زه غوښتنه دا لرم چې موږ وشو کولای مثلا د یو خاص تن مثلا د څلورو پنځو ورهاخوا یا د درې ورهاخوا موږ تخیلي داستانونه د ماشومانو لپاره ووایو هغه که په کارتون کې به هم یو هدف پورې خپل تاثیرات لري که په تلویزیون کې او په رادیو کې به هم خپل تاثیرات لري اما که د مور او پلار لخوا وویل سي داسې واړه واړه کتابونه او داستانونه ستا چې وویل سي یا هغه نکلونه او کیسې چې میندې او پلارونه یې کوي هغه ورته انتقال سي خصوصا د تخیل برخه چې ډېره قوي وي پکې د دوی لپاره ډېر ګټور دوی ذهن کوي دوی ته اجازه ورکوي چې بېلابېل ډول فکرونه وکړي او بېلابېل تجربې وکړي.
ډېر مننه.
شکر. سلام.
قدر من دوستانو دا و دیدیونه د ماشوم حقونو خبرونه تربیه خی چاری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د دیونی په خبرونه کې مو دا موضوع راخسته چې ولې ځینې وخت په یو کس اعتبار کول مکتستونز جوړوي دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم په خبرونه کې د راپور تر څنګ د موضوع په اړه د پوهنتون لوی استاد سره مرکه هم لرو خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر من دوستانو دا اړیکو یو ارزښمن اصل په یو بل اعتماد او باور کول دي. کله چې د دوو کسانو اړیکه جوړیږي دوی په یو بل باور کوي او د ژوند ډیر مسائل یو بل سره شریکوي خو کله داسې هم کیږي چې یو لوری باور ماتوي او مقابل لوری له ډیرو ستونزو سره مخ کوي. په اړیکو او کاروبار کې دغسې مسائل ډیر رامخته کیږي خو ولې ځینې کسان دا جرأت کوي او هغه اعتبار چې پر دوی شوی ماتوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی احمد ګل مهم دا پوښتنه ځوابوي.
زیات علتونه عوامل یې په څو ټکو کې زه لنډ وایم. دی چالاک ځان بولي، ځان هوښیاره بولي، اعتماد ماتوي او دی فکر کا چې دا ما ډېر ښه کار وکړه اما سخت اشتباهی کړي. د اعتماد ماتولو بل لوی علت خپل شخصي اهداف او موخو ته رسېدل دي. تر هغه پورې اعتماد خپل ساتي تر څو چې خپل هدف ترلاسه خپل شخصي ګټې ترلاسه کا. کله چې هغه ترلاسه کړي چې نه تا پیژنم او نه مې پیژندلی. بل عمده علت یې دغه دی خرابه کورنۍ تربیه وي. خرابه کورنۍ تربیه کې دی داسې لوی شوی وي چې د چا اعتماد د چا عزت ته او د چا شخصیت ته دی ارجحیت قانع نه وي. دغه هم یو عمده علت کېدی شي چې موږ یې د اعتماد ماتولو په وینو.
د کابل اوسیدونکي نازنین وایي په پټو سترګو په نورو اعتماد کول انسان له ستونزو سره مخ کوي. نوموړی په همدې اړه خپله کیسه داسې راته کوي.
ما خو عادت ته چې پر چا مې اعتماد کوم، اعتماد مې په خپل خاوند وکړ چې ما یې ډېر اعتماد پرې وکړ چې مالدا به د ما د ځوان شریکې هغه داسې وخته چې ما اعتماد پرې وکړ اوس دوه ښځې یې له ما پټې کړې وې او درېیمه زه سوم څلورمه یم روانې وکړې د ما اعتماد یې مات کړ. څه چې ځوان ټول ځوان زه تر اوسه ځورېږم، له ماشومانو سره ځورېږم، زړه مې دستیکه تیکه ده. اعتماد مې پرې وکړ په هغه په ما داسې وکړ. ژوند ډېر خراب ده، مشکلات ډېر دي، ستونزې ډېرې دي، ماشومان مې راته ځورېږي، زه خپله ځورېږم صرف چې دا ما په دې سړي اعتماد وکړ. زړه یې داسې را مات کړی چې له ټول ژوند مې زړه تور دی. ښې معنی یم کوم، کاشکې مې په داسې سړي دا په ده اعتماد وکړ، ما خو اعتماد په ده کړی و. ما خو ویلی چې دا اعتماد داسې شی ده چې اعتماد چې سړی مات شي نو ژوند زړه یې ماتېږي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون رحیمي وایي په اوس وخت کې په هر چا اعتبار کول او خوشباوري کیدای شي ښې پایلې ونه لري، ځکه دی په هر چا اعتبار او اعتماد نه کوي. نوموړی وایي
اوس اعتماد کول په داسې شرایطو کې ډېر ستونزمن کار ده. اعتماد کول پکار نه دی په داسې وخت، او داسې ډېر کم خلک پیدا کېږي د اعتماد وړ دي. تر هو یو نفر باره کې بررسي وکړم شاید دا اعتماد وړ ده که نه، د بالا ورمن اعتماد کوم په اسانۍ سره نه. زما شخصا زما خپله یو ملګری و، په یو کس باندې ډېر یعنی ورور نه ورته نږدې و، بالاخره داسې یو کار یې ورسره وکوسېده. اوزا د خپل کړنو باندې ډېر پښیمانه هم ده، او نور وایي نه غواړم چې په چا باندې اعتماد وکړم، باور وکړم.
همداشان درویش کلن زیاولا وایي هغه کسان چې دا جرأت کوي او په ځان د نورو اعتبار د شخصي او لنډمهالو ګټو په خاطر له منځه وړي، وروسته بیا پرې څوک اعتماد نه کوي، او که په هره ستونزه کې وي خلک یې لاسنیوي ته زړه نه ښه کوي.
داسې کسان شته ده دوی خپله د دې عامل شوي دي چې په دې ټولنه کې دوی باندې څوک اعتماد ونه کړه، ځکه په خبرو کې یو څه وي او په عمل کې بل څه ثابتوي، شخصیت یې ثابت نه وي. نمونه یې درته ووایم چې لکه زموږ د پارلمان وکیلان دي، دوی خپله د دې باعث شوي دي چې دوی باندې څوک اعتماد ونه کړي، ځکه د دوی په کمپاینو کې چې دوی خلکو ویناوې کولې او دوی څه لیدلوري درلودل، دوی څه برنامې درلودلې، هغه یې په عمل کې ثابت نه کړلې.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عمران هوتک بیا وایي کله چې په یو چا اعتماد کېږي باید هغه کس اول ښه وڅېړل شي، بیا پرې اعتماد وشي. داسې په پټو سترګو اعتماد او له څېړلو پرته اعتماد ستونزې جوړولی شي.
اعتماد اول خدمت کول ډېره ساده خبره نه ده چې سړی په هر چا باندې اعتماد وکړي. بیا اعتماد په هغه کسانو سړی کوي چې مخکې در مخکې نه دغه بارګډېره څېړنه کېږي، او د قابل وړ سړی وي که ښځه وي که نارینه وي، چې اعتماد په چا وشو باید هغه ډېر په امانتدارۍ سره هغه اعتماد ځان ته وساتي. هدیا کل داسې یو کار ونه کړي که غټ کار وي که وړکی کار وي، چې هغه سړی خپل اعتماد اخچا په اعتماد کړی د لاسه ورکړي اعتماد خپل. باید همیشه امانتدار اوسي، او د مخامخ په قابل کې چا چې په اعتماد کړی صادق اوسي، او همیش تر ریاست او اخلاص سره په ژوند کې ورسره مخکې لاړ شي.
نوموړی زیاتوي که چېرې اعتماد د هغه چا لخوا مات شي چې ډېر اعتماد پرې شوی، دواړه لوري ترې اغېزمن کېږي.
داسې مشکلات به جوړ کړي چې هغه چا چې په بول باندې اعتماد کړی هغه به له ژوند هم پښیمانه وي، داسې به پښیمانه وي او بیخي د ژوند او د خلکو د مینې نه ناامیده کېږي، او حتی په خپل پلار او مور باندې به هم اعتماد ونه کوي په اسانۍ په سادګۍ. اعتماد کما چې ډېر غټ او شکست ورکوي په ژوند کې ډېر ناهیله کېږي سړی. هغه چا باندې چې اعتماد شوی د هغه نفر ته دا پکار ده چې همیشه د دې درجې نه ځان ونه غورځوي.
په هر چا اعتماد د هغه د تېرو کړنو او رښتینولۍ په اساس کېږي. د کابل پوهنتون محصل وحید هغه څوک دی چې د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې ډېر اعتماد شوی. دا چې نوموړی کومې ځانګړنې لري چې د ټولو د اعتماد وړ ګرځېدلی وایي،
ژوند اصلا په اعتماد مخکې ځي. که چېرته اعتماد نه وي په ژوند کې د ژوند معنا هېڅ ده. الحمدلله کورنۍ او دوستان ټول په موږ باور لري، اعتماد راباندې لري، او تر اوسه مونږ کومه بې اعتمادي نه ده کړې. پس د دوی به هم کوشش کوو چې ونشي. کله چې کورنۍ کې یو بل ته احترام ولري، د یو بل خبره ومني، او د هغې نیکو نظرو ته سر کېږدي، او د هغوی په دستورات عمل وکړي، دا ټول باعث د دې کېږي چې په تا باندې اعتماد وکړي. دوستانو سره هم ښه رویه کړې ده، ښه چل چلند هم کړی ده ورسره، په نیکه لار ورسره تللي وي، د بدې لارې نه هم راګرځولي دي، ښې لارې ته هم تشویق کړي دي، او ډېر علتونه دي. مرسته او همکاري یو بل سره، یو بل ته په صداقت باندې روان یو، یو بل ته دوکه بازي نه ورکوو، په هر کار کې یو بل مشکل حل کوو، او همدا علتونه دي چې مونږ په دې توانېدل وي چې یو بل باندې اعتماد وکړو. د هغې د اعتماد د ساتلو په خاطر خو مونږ په بعضې حالاتو کې مجبور چې قرباني ورکړو. دوسته
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسې پام راړوم.
زمان عبدالله د یوستمې ناحیې مربوط یم، پل چرخي. اعتماد خو هر چا باندې سړی نه شي کولی. اعتماد بد کار دی سړی په چا باندې وکړي، تر څو سړی ورنه پېژنې په چا باندې ولې اعتماد وکړي؟ سړی اعتماد خو سړی خرابوي.
مسعود نوری یم د لغمان ولایت څخه. ولا داسې ده، اعتماد خو ښه خبره ده، هغه د شریر نگان هم چې سړی صادق اوسي ډېر ښه وي. خو نن سبا د زمانه یا د زمانې خلک داسې شوي دي چې پېژندل یې ډېر ګران ده، نو نن سبا اعتماد کول ډېر ښه نه، تر څو چې یو سړی سره تا ښه بلدتیا نه وي هغه ښه په پوره معنا ونه پېژندي، زما په نظر اعتماد کول ښه نه.
ایمال ما د ننګرهار اوسیدن کې اعتماد کول هم خدام بد ده سړی سړی ته قتل پکار دی کنه اوس داسې سړی شته ده چې اعتماد پر سړی لري داسې سړی شته ده چې د هغې په مخ کې هیڅ خبره څوک نشي کولی هغه بیا یا ته بل ته دغه کوي
آزاد رحمان نومیږم د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم او د کور کلي خپرونه د ازادي راډیو نه اورم او دوستان دې ټول واوري
عزتمندو دوستانو دا چې ولې ځینې خلک په هر چا اعتماد کوي ډېر اعتماد په هر کس باندې کوم مشکلات راولاړوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ډاکټر نصرالله ستانکزي څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام راپولو.
اعتماد برای تعریف که اعتماد یعنی چه؟
دمال نظر اصلا دست اعتماد و کامل تعریف هر کول به دیر مشکلی اعتماد ده هغه باور زمینه ده یا هغه وضعیت ده چه دو انسانان پر منز که ده اسرار و رازون و شریک دل و حالت اعتماد ویلیش
استاد زینی خلق دیر زیاد اعتماد کوی به هر چه اعتماد کوی دل ده تاسی لطس بوله چه ولی ده خلق دیر زیاد اعتماد کوی؟
چو حالتو نلری یو داده چه هر کلا چه انسان زن دیر محتاج گرنی نو بیادزی اعتماد کوی یو دوم حالت داده چه باز انسانان دیر خوش باوره دی خوش باوره پا حالت که دیر زیاد اعتماد کوی چه ده خطرناک ده یعنی پا اعتماد که نباید افراد سی بیل اعتماد نیکی که جوان مختلر سی اما افرادی اعتماد بحران زیگوی
استاد با چه باید چوگ اعتماد وکه یعنی چنگ باید اعتماد مایستراشی؟
زه فکر کوم چې موږ باید انسانان وپیژنو د اعتماد دپاره د ما په باور اول خو باید اعتماد په ټولو مواردو کې په یو سړي ونه کړو په مخت مثلا یو څوک په خپل کورنۍ کې د کورنۍ په غړو باندې اعتماد کولی شي په کورنۍ مسایل باندې مثلا په د کار په محیط کې سړی په خپل یو همکار اعتماد کولی شي دا باید تصنیف کړو یو دومه خبره یې دا ده چې په اعتماد که هغه سړی چې له موږ نه پوهیږي درېیم دا چې د هغه شخصیت موږ وپېژنو څلورم چې د هغه تیر وپېژنو یعنې په تاریخچې باندې پوهیږي دا څوک داسې موږ په اعتماد کوو او بالاخره د هغه ټولنیز موقف باید پیدا کړو چې څوک داسې موږ اعتماد ورباندې کوو که چیرې دغه موارد په نظر کې ونیسو نو موږ د اعتماد یوه ښه فضا رامنځته کولی شو
او ځینې خلک دي چې په هغوی باندې اعتماد کېږي هغوی به اعتماد ماتوي دلته علت تاسو څه بولئ؟
څو دلایل لري ممکن یو دلیل دا وي چې مقابل جانب چې اعتماد ماتوي یو ډول خپله روحي تکلیف ولري بل دلیل دا هم کېدای شي چې خپل شخص دا ظرفیت ونلري چې راز وساتي بل دا امکان لري چې مادي ګټې په نظر کې وي بل دا وي چې تر هغه وخته پورې راز وساتي تر هغو په اصطلاح د ګټې پکې خوندي وي اما وخت کېږي چې نورې ګټې خوندي نه دي سړی راز افشا کړي او بل دا هم احتمال لري چې د سوء استفادې لپاره رازونه افشا شي.
ښه استاد دا چې اعتماد مات شي دا به کومې ستونزې ټولنې ته خلکو ته خپله ځان ته څه وي؟
اول ځان ته یو څوک چې د نورو اعتماد ماتوي نور د هغه شخصیت د نور ته د منلو وړ نه ده نور څوک په اعتماد نیست که ولی خپل هغه شخص ته جدی په یوه ټولنه کې که د بې اعتمادي فضا رامنځته شوه ټول خلک نسبت یو بل ته شک لري اوس موږ په خپل ټولنه کې متاسفانه دغه بحران سره مواجه یو یعنی اعتماد په ژوند کې یو اصلي عنصر ده دا باید ټول ولرو اما له احتیاط سره نه باید ډېر افراد پکې وکړو نه هم ډېر تفریح
تاسو دې پوښتنې چې تاسو یادونه وکړه چې باید ډېر اعتماد ونه کړو ډېر اعتماد کول کوم مشکلات راځيږي؟
زه فکر کوم چې ډېر اعتماد کول اول په خپل ځان بې باوري رامنځته کوي بل هم په مادي لحاظ سړي ته کېدای شي ضرر ورسوي هم په معنوي لحاظ
ځینې خلک بیا هر څه ته د شک په سترګه ګوري که څوک د اعتماد وړ مې اعتماد پرې نه کوي دا به بیا ځان ته ټولنې ته کوم مشکلات جوړوي؟
زه فکر کوم چې اول دغسې یو شخص مریض د رواني مریض دا داسې فکر کوي چې په ټول شیانو باندې پوهېږي د ټول شخصیت پېژني بلکه چې انسان نسبی موجود ده کامل نه ده په هر صورت که نور ته ضرر لري دا یو ټکی دا سړی ټولنې ته که ضرر رسوي که نه رسوي ځان ته ډېر زیات ضرر رسوي دا ځي انزوا ته شکاک ده اعتماد نسي کولی په بې اعتمادۍ کې ژوند کوي په پایله کې دا یو تجدید سوی عنصر او ټولنه ته یې ضرر داده چې هره ټولنه مریض اشخاص نسي منلی کله کله دا مرض بیا سرایت هم کوي نور ته.
وروستۍ پوښتنه استاد چې څنګه باید اعتماد وساتو؟
زه فکر کوم په اخلاقي لحاظ په دیني لحاظ په ټولنیز لحاظ دا د هر انسان دنده او مکلفیت ده چې باید اعتماد وساتو هغه داده چې حتی د خپل دښمن اسرار هم فاش نکو نور احمق فکر نکو د تم باید متوجه اوسو چې که موږ د نورو اسرار افشا کړو یوه ورځ به نور هم د موږ اسرار افشا کړي.
دوستانو په هر کار او عمل کې چې تعادل مراد شي نو هیڅ کله بل ستونزو سره مخ نشو نو په اعتماد کې هم باید تعادل وساتل شي. درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کور کلی خبرې هم دومره وي. تر بیا خو وخت ولرئ.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.